د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، د مینی پیغام ریډیو کې زه سبا ګل یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. او زه د خدای پاک ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه په مونږ رحم کوي او زمونږ په ژوند کې مونږ له بیا بیا دا موکرا کوي چې مونږ د هغه فضل وپیژنو، د هغه رحم وپیژنو او هغه منصوبه وپیژنو کومه چې هغه مونږ دپاره جوړه کړې ده. ځکه چې په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چ خپل کیو زوی هم ورکو چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان وروړي هغه هلاک نشي بلکې د تل عمر ژوندون بیا مومي. او دا خبره په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب کې ډیر په واضح تور لیکل شوې ده چې څوک په هغه ایمان وروړي نو هغه به هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون بورته ملو شي. زه د خدای پاک ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه د ایمان په دې سفر کې مونږ بیا بیا په دې خبرې چې مونږ د هغه کلام وپیژنو، په هغه ایمان روړو او په دې ژوند کې هغه شان روانو سو لکه څنګه چې مونږ ته د هغه کلام ښودنه کوي. مونږ له پکار دی چې مونږ د خدای پاک د کلام حقیقت وپیژنو او په هغه باندې عمل وکړو. او دا ډیره زیاته ضروری خبره ده چې مونږ هغه ځای ته ورسو چېرته چې خدای پاک مونږ لیدل غواړي. زمونږ خدای پاک ډیر رحم کوونکی دی، مونږ د هغه رحمتونه پیژنو، مونږ د هغه برکتونه پیژنو او مونږ د هغه بخښنه پیژنو. او ما هغه خدای پاک مونږ دپاره داسې انتظام کړی دی چې مونږ پرې د تل هلاکت نه بچ کېدی شو. زما ګرانو ملګرو، په تېر پروګرام کې تاسو د جنت په حق له خبرې اترې اورېدلې وې کوم چې خدای پاک د انسان دپاره تیار کړی دی. په جنت کې به هغه خلک وي څوک چې په خدای پاک ایمان روړي، عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور قبول کی او د هغه کلام باندې ایمان روړي، هغه ځای به یو پاک ترین ځای وي. هغه ځای به د خدای پاک د حضور وي او په هغه ځای کې به د خدای پاک سره د هغه خلک هم یو ځای وي. هلته به هیڅ ناپاکي نه او نه بس ناپاک کارونه کیږي، بلکې هلته به مونږ د خدای پاک په حضور کې هغه سره اوسو. ګران اوریدونکو، مونږ له نن په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې جنت یو حقیقت دی او دغه شان دوزخم یو حقیقت دی. زما خوګوریدونکو، د ایمان د سفر د پروګرامونو په دې سلسله کې به نن به مونږ تاسو سره هم په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو چې دوزخ یو حقیقت دی. او په دې به زه تاسو سره یوازې خبرې نه کوم، بلکې شبانه او ندیم رور مونږ سره موجود دي. هغوی به مونږ سره په دې پروګرام کې خبرې اترې کوي. زما ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالئ.
سبا ګل خور، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ دلته دعوت راکو. زمونږ د پاره دا ډیره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ دلته راځو او تاسو سره خپل خوګوریدونکو سره خبرې اترې کوو.
او سبا ګل خور، زما د پاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زه دلته تاسو سره راځم، خبرې اترې کوم او مونږ د خدای پاک د کلام نه زده کړه کوو. او دې سره سره چې خدای پاک په خپل کلام کې مونږ ته سخول وي، هغه مونږ خپل خوګوریدونکو سره شریکو. نستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له دا موقع را کړې ده.
شبانه خوري، تاسو موږ ته نننۍ موضوع په حق له سویل غواړي.
زما خو ګوریدونکو، د دوزخ لبزی مطلب دا دی چې نه ختمیدونکې اور. که موږ وګورو نو داسې خلک شته چې په دې دنیا کې دوزخ جوړ کړی دی. څوک د څه عبادت کوي او څوک د څه. او یو داسې وخت مو چې موږ یې ذکر په تورات او صحیفو کې ګورو. که چیرې مونږ په زړو صحیفو کې وګورو نو مونږ ته دا خبره معلومیږي چې یروشلم ته نږدې یو ځای و چې نوم یې هنوم و. او په هغه ځای کې به خلکو بوتانو ته خپل بچي سوزول. هغوی به داسې ځکه کول چې د تل عمرې مرګ نه بچ شي. هغوی د خپل ځان د بچ کولو دپاره بچي سوزول. خو یو زموږ رحیم خدای پاک دی چې هغه خپل زوی دې دنیا ته راولېږلو چې څوک هم په مالک عیسی مسیح ایمان راوړي هغوی به هلاک نه شي خو د تل عمر ژوندون به بیا مومي. خو خدای پاک خو د تل عمر ژوندون ورکول غواړي. هغه د هیڅ چانم د تل عمر ژوندون اغستل نه غواړي. هغه نه غواړي چې خلک دې د خپل وجود قرباني ورکي. هغه د زړونو قرباني غواړي. او کم حکمت او پوهه چې هغه مونږ لرا کړې ده نو هغه غواړي چې د هغې په وسیله مونږ ځان هغه ځای ته ورسوو کم چې حقیقت دی. زما ملګرو حقیقت خدا دی چې خدای پاک رحیم خدای پاک دی، هغه په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړو او مالک عیسی مسیح راولېږلو کوم چې موږ لره د لومړي ژوندون راکوي.
شبانې خورې ستاسو ډېره مننه. ندی مرو را تاسو موږ ته دا ووایئ چې دوزخ واقعي یو حقیقت دی، ځکه چې په انجیل شریف کې د رویا په کتاب شلم باب او دولسم آیات کې ډېر په واضح طور سره لیکلی شوي دي چې بیا ما لوی او واړه مړي د تخت وړاندې ولاړ ولیدل او کتابونه پرانیستی شول. بیا بل کتاب پرانیستی شو، یعنی د ژوندون کتاب، او د مړو عدالت د هغې اعمالو په مطابق شو څنګه چې په هغه کتابونو کې درجو. د دې نه پس په څوارلسم آیات کې لیکلی شوي دي، بیا مرګ او عالمې اروا د اور دریا ته وغورځولی شول. د اور دریاب دویم مرګ دی، خو د چا نومونه چې د ژوندون په کتاب کې درج نو هغه د اور په دریاب کې وغورځولی شول. زما ملګرو، کلام خو موږ ته ډېر په واضح طور سره وایي. نو ندی مروره، ته اوس د کلام په مطابق خپلو اوریدونکو ته سویل غواړئ چې آیا واقعي دوزخ یو حقیقت دی؟
سباګل خورې، تاسو چې اوس کومه حواله ولوسته نو په هغې کې یوه ډېره واضحه خبره ده، او هغه دا ده چې د تخت ته وړاندې به عدالت کیږي. نو په هغه تخت باندې پوهېدل په کوم باندې به چې عدالت کیږي، نو دا ډېر ضروري دي چې موږ په دې باندې پوه شو. د خدای پاک په باره کې موږ ته پته ده چې خدای مینه دی. چې کله خدای پاک انسان جوړ کو، نو موږ ته پته ده چې په باغ عدن کې د خدای پاک انسان سره یوه ډېره نږدې رشته وه. نو په هغه وخت کې د خدای پاک په مینه کې یوه ډېره لویه فاصله راغله. چې کله انسان په ګناه کې پرېوتو، د خدای پاک او د انسان ترمنځ یوه جدایي راله، او دا جدایي د ګناه په وجه راله. نن که موږ دې سزا او جزا ته سوچ کوو، نو خدای پاک هیڅکله نه غوښتل چې انسان مړ شي یا د هغه نه جدا شي، ځکه چې خدای پاک د انسان په مرګ خوشحاله نه دی. خدای پاک انسان پیدا کو، هغه سره مینه کوله، او هغه غوښتل چې همیشه انسان سره د هغه رشته نږدې وي. خو د ګناه په وجه انسان د خدای پاک نه لرې شو. نو د دې جدایي د ختمولو دپاره خدای پاک یوه داسې لاره جوړه کړه چې د هغې په وسیله باندې انسان بیا خدای پاک سره واپس یو ځای کېدای شي. دا زموږ د ټولو دپاره یو نوی امید دی چې موږ رک شوي یو، نو اوس واپس خدای پاک لتلی شو او هغه سره یو ځای کېدای شو. او خدای پاک سره زموږ ملاوېدل دا یو ډېر خاص اهمیت لري. نن چې موږ د دې هلاکت په هکله سوچ کوو، یا د دوزخ په هکله سوچ کوو، او د عدالت په هکله سوچ کوو، په هغې کې هم موږ ته د خدای پاک مینه ښکاري. خدای پاک انصاف داسې کوي چې هغه وایي چې څوک هم ګناه کوي نو هغه به مړ شي. دوزخ چې دی، نو دا د خدای پاک په منصوبه کې شامل نو. خدای پاک غوښتل چې هغه انسان سره همیشه نږدې تعلق وساتي، څنګه چې په باغ عدن کې د انسان او د خدای پاک نږدې تعلق و. نو د ګناه په وجه باندې مرګ رالو او بیا دوزخ رالو. موږ به اوس ګورو چې د خدای پاک د سزا ورکولو طریقه څه وه. نو زه تاسو ته یو حواله ویل غواړم چې په انجیل شریف کې د متی په کتاب 15 باب او 30 آیت کې لیکلی شوې ده. په دې کې څه دا رنګ ویلی شوي دي: بیا به هغه هغوی ته ووایي، څوک چې به د هغه ګس لاستوي، ای لعنتیانو، زما د سترګو نه اخوا شي، او هغه طلب دې اور ته لاړ شي چې د شیطان او د هغه د فرښتو دپاره تیار شوی دی. نو زما ملګرو، د دوزخ چې کوم اور دی، نو دا په اصل کې د هغه انسانانو دپاره نو کم چې خدای پاک پیدا کړی و. ګناه د شیطان په وجه راله، او انسان د خدای پاک د نږدېوالي نه لرې شو، او بیا انسان د هغه اور حقداره جوړ شو کم چې د ابلیس او د هغه د فرښتو دپاره تیار شوی و. نو هغه انسانان به د اور ته ځي څوک چې د شیطان خبرې مني او په هغې پسې روان دي.
ندی مروره، تاسو چې کومې خبرې وکړې، نو دا د کلام مقدس په مطابق دي چې کله انسان خدای پاک سره نوی روان او په هغه لاره نه ځي کومه چې د خدای پاک لاره ده، او د خدای پاک د کلام په مطابق ژوند نه تیروي، نو هغوی به هیڅکله هم په هغه لار باندې روان پاتې نه شي کومه چې اسمان ته او د خدای پاک حضورۍ ته تللې ده. زما خوږو ملګرو، خدای پاک چې کوم خلاصون د عیسی مسیح د طرف نه موږ له راکړی دی، نو هغه بالکل مفت دی. نو که چېرې یو کس دا قبول نه کړي او د خدای پاک هغه لویه منصوبه قبوله نه کړي، نو داسې خلک به تلومري اور ته وغورځولی شي. اکثر خلق وای چخت پاک داسی نشی کولے زکا چی اغا مینا دے شبانے خوری ستا از دے پاک لسا خیال دے
بلکل سباگل خوری دا خو یو عام سوچ دے کلام مقدس منگتدا وی چی خود پاک مینا دے کچر خلق صرف داسی وی چی اغا صرف مینا کولو والا خود دے او رحیم دے نبیا دا خود پاک انصاف چر تلاڑو یو طرف تک خود پاک مینا کون کے دے نو بل طرف تا غا انصاف کون کے هم دے اغا با انصاف کئی لکه سنگه چی تاسو خبرو کا چی سخلک دخده پاک پلا رزی او سخلک دخده پاک پلا رنزی نو پا دی دوانو کی فرق سده نو پا انجیل شریف کی دی برانیانو پا کتاب نه هم باب او وشتم آیات کی لکلی شوی دی او لکه سنگه چی دی بنی آدم دی پار یوز المر کی دل مکرر دی او دا غی نپس پا دالت تولاندی کی گی نو زما ملگرو ادالت شتا او دا خدای پاک د طرف نه مقرر دی په کتاب مقدس کې د دانیل نبی په صحیفه کې لیکل شوی دی نو بیا به هغه ګڼ خلک څوک چې په خورو کې پراته دي راپاسي څوک به د ابدي ژوند دپاره او څوک به د رسوایی او د ابدي شرم دپاره نو زما ملګرو دا هر څه خدای پاک د مخکې نه مقرر کړی دی خدای پاک خو تورات شریف مونږ له راکو چې اوس دې مونږ هغه هر څه منو څه چې په هغې کې لیکلي دي خو انسان د هغې نه منلو نه انکاري دی نو خدای پاک چې مونږ له کوم حکمونه را کړي دي او کومه لار یې مونږ ته ښودلې ده نو څوک چې هغه نه مني نو بیا به خامخا د هغه عدالت کیږي دانیل نبی مونږ ته ډېر په واضحه طور سره ووي چې د عدالت ورځ مقرر ده څه خلک به د تل عمرې ژوندون دپاره اوچت کړی شي او څه خلک به د تل مرګ دپاره اوچت کړی شي
لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې خدای پاک مونږ له شریعت راکو او مونږ له حکمونه مراکه نو کلام مقدس مونږ ته داوي کچری مونږ خپل ژوند د شریعت په مطابق تیرو نو بیا به مونږ سره حساب هم د شریعت په مطابق کیږي مونږ به فیصلې هم د شریعت په مطابق کوو کچری مونږ په شریعت باندې پوره عمل وکړو نو الله به مونږ ته تل عمر ژوندون میلاویږي خو دویم طرف ته مونږ د خدای پاک هغه لوی انتظام ګورو چې فضل ورته ویلې کیږي خدای پاک عیسی مسیح ذکر ولېږلو چې څوک هم په هغه ایمان راوړي هغوی هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون مومي مونږ به نور هم د دې په هکله خبرې اترې کوو خو اول به مونږ دا ګورو چې آیا دوزخ واقعي یو حقیقت دی زه خپلو ګرانو اورېدونکو ته دا ویل غواړم که چېرې ستاسو په ذهن کې څه سوال وي نو تاسو ضرور مونږ ته ټیلیفون وکړئ مونږ به هم دا کوشش کوو چې تاسو ټول له د هر یو سوال جواب درکو زما خوږو ملګرو په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي که ستا لاس تا ګنا ته ولمسئ نو ځان نه پریکا ځکه چې ستا د پاره دا غوره ده چې په ابدي ژوند کې د یو بونډي لاس سره داخل شي نه چې دواړه لاسونه دې سم وي او دوزخ ته لاړ شي چېرته چې نه مړ کېدونکې اور دی په دې آیات کې یوه ډېره خطرناکه خبره ده چې د دوزخ اور داسې دی چې دا به هیڅکله نه مري دا نه ختمېدونکې اور دی او څوک هم چې دې اور ته لاړ شي نو هغوی به تل تر تله په عذاب کې وي او دا خبره به مونږ په وړاندې آیاتونو کې بیا بیا اورو او دا کوم آیات چې اوس ما تاسو ته ووي نه دا د بل چا خبرې نه دي بلکې دا د مالک عیسی مسیح خبرې دي چې هغه مونږ ته وکړي دا هغه مسیح چاته چې مونږ عیسی وایو او ډیر خلک دا مني چې هغه د یو ډیر لوی قدرت او قوت مالک دی څوک چې د پیغلې نه پیدا شو او د یو پاک ذات شخصیت دی نو که مونږ په هغه او د هغه په کلام ایمان راوړو نو هغه به مونږ د تل هلاکت نه بچ کی ندی مرورا زه ستاسو نه دلته دا تپوس کول غواړم چې کله انسان خدای پاک نه د ګناه په وجه جدا شي نو هم دا دوزخ دی یعنی د خدای پاک نه جدایي دوزخ دی ځکه چې د خدای پاک ذات پاک دی او هغه ګناه کته نه شي نو تاسو مونږ ته دې په حق لسوایې
سبا ګل خورې دوه قسمه جدایي ده یوه په جسمانی طور جدایي ده او بله په روحاني طور جدایي ده مونږ د خپلو بدو کارونو په وجه د خدای پاک نه لرې شو او بیا خدای پاک له نږدې ورتلل نه غواړو ځکه چې هغه رڼا ده نو مونږ د هغه نه لرې تښتو چې زمونږ چې کوم بد کارونه دي یا بد سوچونه دي نو هغه هغه ته ښکاره نه شي نو دا یو جسمانی جدایي ده او دویمه جدایي روحاني جدایي ده چې کله مونږ په روحاني طور د خدای پاک نه جدا شو لکه څنګه چې پولس رسول فرمایلی دي څوک چې د مالک عیسی مسیح مرید وو که مونږ د هغه نه په دې ژوند کې امید ساتو نو مونږ د دنیا د ټول نه بد قسمته خلک یو، ځکه چې هغه خو مونږ لا په دې دنیا کې برکت راکول غواړي، خو ورسره ورسره مونږ لا د تل عمر ژوندون هم راکول غواړي. نن چې کله مونږ د عدالت په حق له خبرې کوو، نو زه غواړم چې تاسو ته د انجیل شریف نه یو څو اهم آیتونه ولولم. په انجیل شریف کې د متی د کتاب د 15 باب 1-2 آیت کې لیکلی شوی دی: هر کله چې ابن آدم په پوره شان سره راشي او ټولې فرښتې ورسره وي، هغه به بیا په لویه سره په خپل آسماني تخت کینی او ټول قومونه به د هغه په وړاندې راجمع کړی شي. نو عیسی مسیح به د ټولې دنیا د عدالت کولو دپاره راځي او پوره دنیا به د هغه په وړاندې پیش کیږي. او بیا به عدالت څنګه کیږي؟ چې کله مالک عیسی مسیح د عدالت په تخت ناستو، نو هغه به ګډې د چیلو نه جدا کی او هغه به خپل ښي طرف ته ناستو کسانو ته ووایي چې راشي او هغه د تل عمر ژوندون حاصل کوي او په هغه بادشاهۍ کې داخل شي. خو هغه خلک چا چې مالک عیسی مسیح رد کړی و او د خدای پاک هغه مینې له هیڅ توجه نه وه ورکړي، نو هغوی به د تل هلاکت ته لاړ شي. خدای پاک خپله مینه داسې ظاهره کا چې هغه خپل زوی زموږ دپاره دې دنیا ته راولېږلو، چې څوک هم په هغه ایمان راوړي هغوی هلاک نه شي خو د تل عمر ژوندون بیا مومي. عیسی مسیح د دې دپاره نو راغلی چې هغه د سزا حکم وکړي، هغه د دې دپاره نو راغلی چې خلک په عذاب کې واچوي، بلکې هغه د دې دپاره رالو چې موږ خلاصون ومومو او د تل عمر ژوندون ومومو. د عدالت کېدل لازمي دي او دوزخ په حقیقت کې شته، خو د دې نه چې د بچ کېدو کومه لاره ده، نو هغه خدای پاک د ټولو دپاره کولو پرېښودې ده. هغه ډاکو ته سوچ وکړي کوم چې عیسی مسیح سره په سولۍ باندې و، هغه د ژوند په اخیری ساګانو کې عیسی مسیح قبول کو او هغه د مرګ نه راووتو او د تل عمر ژوندون کې داخل شو.
بالکل ندیم ارورا، عیسی مسیح ورته په خپلو فرمایل چې نن به تما سره په جنت فردوس کې، یعنی عیسی مسیح سره پوره اختیار دی په جنتم او په هر سیزم. ندیم ارورا، تاسو چې کومې خبرې وکړي نو په دې کې تاسو د خدای پاک د کلام نه یو ډېر ښکلی آیات ووې. په کلام مقدس کې لیکلی دي چې دوزخ په اصل کې د شیطان او د هغه د فرښتو د پاره و. نشبانی خورې، زه غواړم چې ته زموږ خوږو اوریدونکو ته دا خبرې بیان کړي چې د شیطان او د هغه د فرښتو د پاره ولې دوزخ تیار شو، ولې باغوی دوزخ ته ځي.
سبا ګل، څوک چې ایمانداران دي او د خدای پاک د کلام نه خبر دي، نو هغوی ته پته ده چې شیطان یو فرښته وه او فرښتو سره به یوځای اوسېده، خو هغې بغاوت وکړو او نه صرف هغه د آسمان نه راوغورځولی شوه، بلکې هغې ځان سره نور هم ډېرې فرښتې شاملې کړې او هغوی هم دې ځمکې ته راوغورځولی شوې. او چې کله هغوی دې ځمکې ته راوغورځولی شوې، نو هغوی یو خپل حکومت قایم کړو او هغوی د خدای پاک خلک په مختلفو طریقو سره استعمالوي، د خدای پاک خلاف استعمالوي او د صحیح لارې نه لرې بوزي او خلک د شیطان په خبرو کې راشي او د هغه په لاره روان شي. او چرته به چې شیطان او د هغه فرښتې وي، نو هغوی به هم هلته ځي، یعنی دوزخ ته. او دا خبره بالکل واضحه ده چې څوک هم شیطان پسې ځي، نو هغه هم د هغه ملګری دی.
بالکل، او د دې خبرې ذکر په انجیل شریف کې هم شوی دی. او که موږ په زړه عهدنامه کې وګورو، نو د یشیا نبی په صحیفه کې هم د دې ذکر شوی دی چې لوسیفر نه صرف یوه فرښته وه، بلکې دا د ټولو فرښتو مشره فرښته وه او د دې په ټولو فرښتو اختیار و. نو د هغې په زړه کې غرور رالو او غوښتل یې چې هغه خپل تخت د خدای پاک نه هم اوچت کړي. نو د هغې وخت نه هغه دې ځمکې ته راوغورځولی شوه. زما ملګرو، خدای پاک به انصافه خدای نه دی، بلکې هغه انصاف کولو والا خدای دی. هغه هیڅکله هم نه غواړي چې یو کس هم د مرګ طرف ته لاړ شي. زه همیشه یوه خبره کوم چې فرعون د خدای پاک نه لرې و. نو کله چې د مصر په ملک کې بنی اسرائیل قوم په غلامۍ کې و، نو خدای پاک بیا بیا خپل قدرت فرعون ته هم ښودلو او ډېرې معجزې هغه ته وښودلې. خدای پاک هم غوښتل چې فرعون هم د هغه قدرت وګوري او د خدای پاک معجزې وګوري او توبه وکړي، خو فرعون په خپل غرور کې و او صرف خپل ځای اوچتول غوښتل. لوسیفر فرښته چې وه، نو هغه هم په غرور کې راغله او خپل ځان یې د خدای پاک نه مچتول غوښتل. او لیکلی شوي دي چې بیا آسمان کې یو لوی جنګ وشو، د خدای پاک فرښتو لوسیفر او د هغه فرښتې دې ځمکې ته راوغورځولې او خدای پاک د هغوی دپاره د تل عمر اور تیار کو. دا دوزخ د هغه او د هغه د فرښتو د پاره تیار شویو. خو کوم خلک چې د شیطان منون کې دي او په هغه پسې روان دي، نو یقینا چې هغوی به هم هغه ځای ته ځي چرته چې شیطان او د هغه فرښتې وي، یعنی د تل عمر مرګ ته. او زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د خدای پاک د تخت په وړاندې به هر قوم او د هرې قبیلې خلک ولاړ وي او هغه به عدالت کوي، نو عیسی مسیح چې د هر قوم عدالت کوي، نو هغه نن هم هر قوم له موقعه ورکوي چې هر یو قوم د هغه کلام وپیژني، هغه ولولي او د ایمان او حقیقت هغه ځای ته ورسي چرته کې چې هغه د تل مرګ نه بچ کېدی شي.
ندیمه، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. زما ملګرو، خدای پاک مالک عیسی مسیح د دې دنیا انصاف، خلاصون او بچ کولو د پاره رالیږلې دی، خو شیطان په دې کوشش کې دی چې انسان د خدای نه لرې کړي.
یقینا چې خدای پاک نه صرف موږ له اجر راکوي، بلکې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې څوک مغه سر روان دي نو هغوی له به اجر ورکوي. او هغه اجر څه دی تاسو ټولو ته پته ده، او د هغه اجر په هکله تاسو په تیر پروګرام کې مو اوریدلی وو چې هغه اجر تل عمري ژوندون دی. موږ به د خدای پاک په حضور کې دا خسره یو ځای یو. نن هم موږ دې امید سره دلته ناست یو چې زموږ چې کم اوریدونکي دي نو هغه یو ماغه حقیقت وپیژني او د تل عمري ژوندون حاصل کړي. حقیقت مالک عیسی مسیح دی. اکثر خلک دا سوال کوي چې کم خلک چې دوزخ ته لاړ شي نو آیا هغه واپس ته هغه ځای نه راوتی شي؟ ندی مرورا، تاسو موږ ته دې په هکله سویل غواړئ.
سبا ګل خورې، داسې هیڅکله نشي کېدی. د خدای پاک د کلام په مطابق عیسی مسیح فرمایلی دي چې هغه اور به هیڅکله نه مري. داسې یو قسم نشته چې مړ شي او کیسه ختمه شي، بلکې خدای پاک چې څوکم پیدا کړی دي نو هر یو کس به د دې ژوند کم چې ول خدای پاک ورکړی د حساب ورکوي. نو دا ډیره ضروری ده چې انسان د خدای پاک لارې وپیژني او په هغې روان شي. خو که چېرې انسان په هغه لار نه ځي، نو بیا به هغه خامخا حساب ورکوي. نو په دې خبره زموږ د پاره پوهېدل ډیر زیات ضروری دي چې موږ به په دې دنیا کې څه کوو، ځکه چې موږ چې سم په دې دنیا کې کوو نو د هغې به حساب ورکوو. او دا یو حقیقت دی، موږ چې د دوزخ خبره کوو نو دا څه وړه خبره نه ده. زموږ مخې ته دوزخ شته، خو موږ د خدای پاک ډیر شکر کوو چې بل طرف ته زموږ د پاره جنت هم شته، او جنت د دوزخ نه ډیر جدا ځای دی. زما ملګرو، خدای پاک چې موږ له کم ژوند راکړی دی نو دا موږ ته صرف هم یو ځل ملاویږي. نو اوس موږ له په دې ژوند کې یو فیصله کول پکار دی چې موږ له خپل د تل عمر ژوند چرته تیرول پکار دی. زما ملګرو، په دې دنیا کې به زموږ ژوند څومره وي؟ 50 کاله، 50 کاله، یا زیات نه زیات 100 کاله؟ خو زموږ حقیقي ژوند د دې دنیا نه پس شروع کیږي. لکه څنګه چې موږ د دانیل نبی په صحیفه کې ولوستل چې کوم خلک چې په دې دنیا کې مړه شوي دي نو هغوی ټول به روچت کړی شي. څه خلک به د تل عمر ژوندون دپاره او څه به د تل عمر مرګ دپاره. زموږ دا وجود فانی دی، دا به ختم شي، خو زموږ چې کوم روح دی نو هغه به تل تر تله وي. که چېرې موږ په دې ژوند کې خدای پاک نا امیده کو او د هغه منصوبه رد کو کومه چې زموږ دپاره جوړه کړې ده، او د هغه د مینې جواب په مینې سره ورنه کو، نو بیا د داسې کس دپاره سزا شته. څوک چې خدای پاک قبلی او د هغه په لارو باندې ځي، نو د هغه دپاره د تل عمر ژوندون موجود دی. او د هغې وعده موږ سره مالک عیسی مسیح کړې ده چې هلته به موږ لکه د فرښتو په شان اوسیږو.
زما ملګرو، زموږ دپاره یو ضروري خبره دا ده چې کله موږ مالک عیسی مسیح قبول کړو نو بیا موږ د تل عمر ژوندون وعده حاصلو. اوس زموږ دپاره د تل عمر ژوندون تیار دی، خو خدای پاک چې موږ له په دې ځمکه باندې کم وخت راکړی دی نو په دې وخت کې به زموږ په ژوند کې مختلف قسمه ازمیښتونه راځي، او د هغه ازمیښتونو په وجه کېدی شي چې زموږ نه به د تل عمر ژوندون هم لاړ شي. خو د خدای پاک په کلام کې لیکلی دی چې څوک هم تر اخیره پورې وفادار پاتې شو نو هغوی به هغه تاج حاصل کړي کوم چې د تل عمر ژوندون دی. نو موږ دې په سادګۍ سره په هغه ایمان راوړو او د خدای پاک په حکمونو دې عمل وکړو. موږ له په دې کې سستي کول نه دي پکار چې موږ وایو چې اوس خو موږ ته د تل عمر ژوندون میلاو شو، نو اوس چې زموږ څه خوښۍ نو موږ یې کولی شو. نو زما ملګرو، داسې نه ده.
زما ملګرو، موږ له په هغه پاکوالي کې ژوند تیرول پکار دي. کما چې موږ ته په کلام مقدس کې ښودلې شوې ده. په کلام مقدس کې ویلې شوي دي چې هغه لاره تنګه ده، کیدای شي چې په هغه لاره باندې تکلیفونه هم ډېر راځي، ځکه چې په پاکیزګۍ کې تلل او د دنیا د خواهشاتو نه مخ اړول، د پیسې د رشوت نه ځان ساتل، دا د هر چا د وس خبره نه ده. که موږ په دې دنیا کې وګورو نو هر یو کس په غلطه طریقې پیسې ګټي. ډیر کم کسان دي چې هغه حلاله روزي ګټي، او څوک چې حلاله ګټي نو هغه ډیر رستو پاتې دي او رشوت اغشتو والا، او څوک چې په ناجیزه پیسې ګټي نو هغه ډیر مخکې لاړه. په انجیل شریف کې ډیر په واضح طور سره لیکلې شوي دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې په کې لیکلي دي، خو زه تاسو ته دا وایم چې هر څوک چې یو ورور ته غصه هم وکړي هغه ته په عدالت کې ضرور سزا ورکړی شي. نو زما ملګرو، دا د کتاب مقدس تعلیم دی. موږ له دا خبره یاد ساتل پکار دي چې موږ دې په دې دنیا کې د خدای پاک په دې تنګه لاره باندې روان پاتې شو، ځکه چې همدا لاره د ژوندون ده او خپل مخ ته بدو خواهشاتو نه واړو.
زما ملګرو، په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي چې انسان له دوکه ورکوونکې ابلیس دی. نو څوک چې انسان له دوکه ورکوي او شیطان هیڅ کلم انسان په سمه لاره تلو ته نه پرېږدي، هغه ځکه انسان دوکه کوي چې هسې نه چې هغه انسان د تل ژوندون ته لاړ شي، ځکه چې خدای پاک خو هغه راغورځولی دی. نو هغه خو به اوس خامخا د تل هلاکت ته ځي. او کم خلک چې د شیطان منونکي دي او په هغه پسې روان دي، نو هغوی به هم ورسره د تل هلاکت ته ځي. زه به تاسو ته دلته یو آیات ولولم چې پکې لیکلی شوي دي: او بیا هغوی له دوکه ورکوونکې ابلیس د اور او ګوګړو دریاب ته غورځولی شو، چرته چې بلا او دروغجن نبی هم ورغورځولی شوی دی، او هلته به شپه ورځ تل تر تله عذابولی شي. زما ملګرو، تل تر تله به عذابولی شي، مطلب هغوی به ټول عمر په دې اور کې وي. نو دا د هغې سوال جواب دی چې هلته به تل تر تله عذاب کې وي. لکه څنګه چې سباګل خور وختي دا تپوس وکړو چې آیا د دوزخ نه څوک بیا واپس راوتی شي، نو نه، یو ځل چې څوک دوزخ ته لاړ شي نو هلته به هغوی تل تر تله وي.
په کلام مقدس کې همدا تعلیم ورکړی شوی دی چې په دې جون کې به موږ د راتلونکي جون فیصله کوو، چې په راتلونکي جون کې به موږ په کوم ځای کې اوسیږو، ځکه چې دوه ځایونه دي: یا خو به موږ خدای پاک سره په تل عمر ژوندون کې اوسیږو چې ورته جنت ویلی شي، او یا به موږ د تل عمر مرګ ته ځو. نو په کلام مقدس کې دا دوه ځایان دي چې پکې د دریم ذکر نشته. مالک عیسی مسیح موږ ته هم دا ویلي دي چې یا خو به موږ خدای پاک سره او د هغه په حضورۍ کې اوسیږو، چرته کې به چې صرف پاکوالی او پاک خلک وي، او یا به موږ د تل عمر عذاب کې یو. زموږ د مرګ نه پس که موږ ته څوک ډېرې دواګانې وکړي، نو د هغې نه به موږ ته هیڅ فایده نه میلاویږي.
په کلام مقدس کې مالک عیسی مسیح د دې په هکله د لازر او د هغه مالدار سړي یو ډېر ښکلی مثال ورکړی دی چې یو مالدار کسو، نو هغه دې دنیا کې ډېر په مزو کې اوسېدو، او هغه سره د هېڅ څیز کمی نو، او هغه به د دنیا هر یو خواهش پوره کولو. خو بل غریب کسو چې نوم یې لازر و، هغه به د هغه مالدار سړي د کور مخې ته ناست و، او دا تمه وې وه چې د هغه مالدار سړي نه بس روټۍ پاتې شي نو هغه به وخوري. نو کله چې د دواړو ژوند په دې دنیا کې ختم شو، نو مالک عیسی مسیح فرمایي چې هغه مالدار کس عالمي اروا ته لاړ شي، چرته چې ډېر عذاب و. نو هغه مالدار سړی ګوري چې هغه غریب لازر د حضرت ابراهیم په غېږ کې ناست وي، او هلته هغه ډېر په سکون سره خپل ژوند تېری، خو دا مالدار سړی په اور کې سوځي. نو هغه خدای پاک ته وایي چې دې لازر ته ووایا چې خپله ګوته په اوبو کې لمده کي او زما شونډولې راوړي. نو خدای پاک ورته ووي چې ستا او د لازر تر منځ دومره فاصله ده چې هغه دلته راتلی نه شي، او بله دا چې ستاسو تر منځ یوه لویه کنده ده. نو بیا هغه مالداره سړی ووایي زما خپلوانو ته څوک ولېږئ چې د دې عذاب نه بچ شي. نو مالک عیسی مسیح ورته ووي چې هغوی سره خو موسی او نور نبیان شته، د هغوی دې واوري. نو زما خوږو ملګرو، نن چې موږ تاسو ته کم دا کلام در رسو، نو دا هغه حقیقت دی کم چې تاسو د دوزخ ته ورنه آزادولی شي. نو تاسو ټولو سره اوس هم مکشتا پدې جون کې زموږ د رهنمایي د پاره د خدای پاک کلام موجود دی. نو که موږ حقیقت پیژندل غواړو او د تل عمر ژوندون ته تلل غواړو نو ضرور دې دا کلام ولولو، ځکه چې همدا کلام به موږ تل عمر ژوندون ته بوزي.
زما خوږو ملګرو، توبه د هر چا د پاره ده. که هر څوک توبه وکړي او خدای پاک له راشي، نو خدای پاک به هغوی قبول کړي او خدای پاک به د هر چا د پاره خپله لاره کولو کړي. که انسان وي که شیطان وي که د دنیا د ټول نه لوی ګناهګار هم توبه وکړي، د خدای پاک لاره د هغوی دپاره کولو ده. چې څوک د ریښتیني زړه نه توبه وکړي او خپل ژوند بدل کړي او د خدای پاک په لاره تلل شروع کړي، د خدای پاک به ضرور د هغوی دپاره لاره کولاوي. هر چا سره موقه شته، خدای پاک د چا طرفداري نه کوي او دا د کلام مقدس خبره ده. د خدای پاک رحم صرف د مسیحانو دپاره نه دی، بلکه دا هغه رحم د هر چا د پاره دی. که څوک سومرم بدکاره وي، ګناهګار وي، خو که هغه توبه وکړي او مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په طور قبول کړي، نو دا هغه به ټول ګناهونه معاف شي. که د هغه ګناهونه سومرم لوی وي، خو هغه ټول به معاف شي او مالک عیسی مسیح به هغه د تل عمر ژوندون کې داخل کړي. زما ملګرو، هغه ډاکو ته سوچ وکړي، څوک چې مالک عیسی مسیح سره په سوله یو، هغه به سومره لوی لوی ګناهونه کړي وي او څومره بدکارو، خو هغه عیسی مسیح ته ووي چې کله ته خپلې بادشاهۍ ته لاړ شې، نو ما ضرور یاد کا. نو مالک عیسی مسیح هغه ته وفرمایل چې هم نن به ته ما سره په جنت فردوس کې. نو عیسی مسیح چې څوک وغواړي، نو هغوی ځان سره جنت ته بوتلی شي، خو خبره د ایمان ساتلو ده.
ندی مروره او شبانې خورې، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. ګران اوریدونکو، زه تاسو ته یو ریښتینی کیسه کول غواړم. چې په امریکا کې یو کسو، هغه به ډیر ظلم کولو. هغه به وکیل لاړو، وکیل به تینه پیسې واغستې او هغه به د هغه جرم نه آزاد کو او دغه شان به هغه ظلمونه کول، خو وکیل به هغه په څه ناڅه طریقه بچ کولو. خو څه وخت پس بیا هغه یو جرم وکړو، نو هغه وخت هغه وکیل جج جوړ شوی و. نو هغه ظالم کس چې هغه وکیل ته وکتل چې زما وکیل نه خو جج جوړ شوی دی، نو هغه ډیر زیات خوشحاله شو. نو ورته ووې چې تا زه مخکېم بچ کړی وم او اوس مې بچ کا. خو هغه ورته ووې چې مخکې زه ستا وکیل وم، خو زه اوس د جج په کرسۍ ناست یم او اوس به زه د قانون په مطابق فیصله کوم. که تا له سزا درکول وي، نو ضرور به درکړی کیږي. نو مالک عیسی مسیح د پلار ښي لاس ته لکه د یو وکیل په شان زموږ د پاره ناست دی. هغه نن هم زموږ د ګناهونو د معافۍ د پاره پلار ته مینت کوي، خو یو ورځ به هغه په خپله راځي او هغه به د یو جج په شان د عدالت په تخت ناست وي. موږ ته دا خبره معلومه ده چې کله هغه راشي، نو هغه به د ټولو عدالت کوي او بیا چې د چا کارونه څنګه وي، نو د هغې په مطابق پرې فیصله کیږي. که چا په دې ژوند کې هغه قبول کړی وي، نو هغوی به د تل عمر ژوندون ته بوزي او که چا نه وي قبول کړی، نو هغوی به د تل مرګ ته لاړ شي. نن ستاسو دپاره موقه ده، ضرور غور وکړئ او هغه له راشئ او هغه به تاسو د تل مرګ نه د تل عمر ژوندون ته بوزي. زما خوږو ملګرو، عمدې سره زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. نو غواړم چې په اخره کې تاسو له خپل ټیلیفون شمیره درکم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
254-1054.
نزما خوگو ملگرو تاسو خام خامونگ سر رابطه کئی، مونگ بستاسو در تیلیفون پا انتظاریو، او د خپل صحت او د خپل کورنۍ ډیر زیات خیال ساتئ. مونږ له اجازه راکئ او تاسو د حضرت سلیمان دا یو سو د نصیحت خبرې وورئ. د خدای پامان.